تاسو نوري در استودیوس با مجموعه دیگر از گزارش ها. سلام نوري صاحب.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشئ په دې خبرونه کې؟ اوري چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. د چارو کارپوهان له دې هېواد سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هېوادونو په ګټه بولي. د هلمند ولی دا نه مني چې د موسی کلا ولسوالۍ د په بشپړه توګه طالبانو نیولې وي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند چارواکی وای د موسی قلا د ولسوالۍ د غوسیمو د بیتنیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پر او تیر سهار وسلوالو نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ نن کابل ته راشي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې 19 ایراني بندیان د خوشې کړي. پورا خبرونه واوري. د هلمند والی وای چې د موسی قلا د ولسوالۍ د اغه سیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی دا راپورونه رد کړل چې موسی قلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده.
دا وس حاضر د مرزا قطار تلته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ د لو دا قمندانۍ دي. امنیه نو غوړ خپل نشینی شوی ولې دا سیدا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې حاصله ده.
موسی قلا ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې دولت مخالفو وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موسی قلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تن افغان ځواکونه یې په دې جګړې کې وژلي دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل
افغانستان ته زما سفر له خاص اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بردی محمدوف له 2008 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناټو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دي چې د افغانستان د ملي اردو جامع په تن وي. ناټو په یو بیان کې ویل چې برید کوونکي تیره ورځ په هلمند کې د یوه پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامع په تن وي ټپیان شول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د ناټو وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. لویدیز چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. تر اوسه طالبانو د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانی ایرانیان خوشې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزی افخم د چهارشنبې په ورځ وویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یوه ورځ وروسته تر دې شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقاوي په وینا خبر ورکړل شو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنګټن پوست خبریال جیسن رضایان له هغو ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندان دی. نه دیش کلن رضایان لطه باندې یوه کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. واشنگټن پوست ورځپاڼې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې اوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روسیې ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د صدر اعظم هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریې کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو باور بار کم کړی دی. د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د ماسکو د بندیزونو په لست کې شامل کړی شي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتی خبری آژانس تپارون ویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خاطر غچ واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا ماتیونیکا پلان شوي سفر ته یې محدوده ویزه ورکړې ده. د امریکا په ختیځ کې د ویرجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول.
We want the people that come here to say that was
د دبليو ډي بي جی ټلویزیون ویل الیسن پارکر او ادم وارد د چهارشنبه په سهار هغه وخت وشتل شول چې د بیتفورد کاونټي په سیمه کې په ژوندۍ بڼه مرکه ثبتوله. هغه کس چې مرکه ورسره کېده هغه زخمي شوی او په روغتون کې بستر دی. مشکوک قاتل د وستر فلاناګان په نوم د دغه ټلویزیون پخوانی کارکوونکی پیژندل شوی چې ګمان کېږي د حملې په اړه ټولنیزو رسنیو ته د ویډیویي تصویرونه استولی دی. د وروسته په داسې حال کې چې په لویه لار کې پولیس په ده پسې و په خپل ځان وویشت او ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بی سي ټلویزیون خبر ورکړ چې یو فاکس یې ترلاسه کړی چې ګمان کېږي فلاناګان به راورستولی وي او په هغه کې ویلي چې ده دغه حمله په دې خاطر وکړه چې د چارلستون د حملې غچ واخلي. د روان کال په لومړیو کې په دې ښار کې یوه سپین پوستي په یوه کلیسا کې په ډزو نه عبادت کوونکي چې ټول افریقایي الاصل امریکایان ول ووژل. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوي دي. د ایټالیا سمندرغاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه یې همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمبود له امله ساه بنده شوې. تر اوسه په روان میلادي کال کې تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه یې کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر شي مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي. د کردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پیشمرګه ځواکونو تېره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتری کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یوه بیان کې څرګنده کړې ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې د هوا له لارې ملاتړ کاوه 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د راپور له مخې د جګړې پر مهال 25 وسلوال او د پیشمرګه ځواکونو 5 تنه وژل شوي دي. د 2014 کال په اوړي کې د عراق په شمال او ختیځ کې داعش پراخې سیمې لاندې کړې او له هغه وخت څخه راپدې خوا پیشمرګه ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې اوري چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته زیدي چارو کارپوهان له دې هوا سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دوړو هوادونو په ګټه بولي.
خداده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو.
د هلمند والی دانه منی چې د مساکلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې وي.
کدې مقصد صرف ولسوالۍ تعمیر دا صحیح ده ولې په مجموع کې اسنه ده ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې.
د خوست ولایت شورا غړي د نوي حکومت هڅې ناکامې بولي. په کابل کې بیا اکثره به وزګار کسان وایي چې په ساعتونو په چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
سبای وزم څلور بجې هغه چلار شم نه خلاصې ولس دوره سپورې ناسم کار پیدا نشي کله پیدا شي کله ورس پیدا شي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام او د جون پښيبو کې دا ځل د متل په اړه چې په ټولنه کې څه ارزښت لري خبرې شوې دي.
دا په ولس کې دومره خبره بیا عام شي چې هر یو د کاني کرخي حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بیا ځای بیا نه ده دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسو وګورئ چې دا ثابت ده.
د ترکمنستان ولسمشر دی وجک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د تپیدي ګازو پروژه ده او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د جکپوري پلاوی د سفر په اړه احمد شیبر نور معلومات وړاندې کوي.
تمره چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخپل مرستيالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په اشقابات کې رسنه یو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړتړونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې ترکمنستان له افغان غالیو وبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لمړی دا چې موږ نور ډیټال چینل روسي د پاکستان څخه د غلیوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کو، دغه مواد کولای شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او کارپانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. خدا د چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا څخه سره پتی راویا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خدا د افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو یو ودوده چې افغانستان تری برښنا اخلي او افغان سوداګر غاز هم تر ډیره له ترکمنستان واردوي. د دوړ هیوا دو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپی د غازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان لاري د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته ولېشتوي. پورستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، دا سره پورونه خبره شول چې ترکمنستان اوس دا اندیشنه لري چې پر ایران د لګیدل یو بندیزونو لري کې دوه سره به د ټاپی پروژه وزندیږي او ممکن هند له ایران غاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپی پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسی شي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپی پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است
جبریز و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د رواني امنیتي وضع په اړه خبرې کیږي. په تیره بیا د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ چې په وروستیو کې د سقوط خبر ورکړل شو، خو د هلمند والي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا ورسره هغه چې وړ مشپه په سلګونو وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د دې ولسوالۍ له یو شمېر سیمو افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. له ښاغلي میرزا خان رحیمی سره د زموږ خبریال احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې د موسی کلا د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
نا دا خبره زنه تاییده و ما دا وست حضر دموز قطع تلتا پا فعالیت کدی پا بعض نقاط که بعض عقب دشنی کدی ولی دا سیده که سی ولسوالی دی طالبان رو پلاس کده حسنه ده.
پا دغه عقب نشینی که تاسو دقیق معلومات لری سی چمره تلفات حکمتی زواکونو تا اوشتی دی؟
موز پا حدود دی اولس نفر رو که زخمی لرو او نور تلفات الحمدلله نلرو، لیکن دخمن تلفات زیاد دی که دقیق پرقان رو وست نسندست ویلی.
څه شي دې باید سیوی د سیزن وکیلان همدارس د ولایتي شورا غړي او د مساقله دننه ځینې دولتي مسولان رسنیو ته وایي ولسوالۍ سقوط کړي؟
زه فکر کوم چې دې به دقیق معلومات ونه لري که مقصد دې دی چې بعضې پوسې فرض بغل ته سابقه او تعمیر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي امنیت
لغول عقب نشینی سوی کده دی مقصد صرف اغا ولسوالی تعمیری دا صحیح ده ولی پا مجموع که اصینا ده ولسوالی ده دولتی زواکون و پلاس کده
تا سویل چه ده ولسوالی تعمیر یعنی اغا تعمیر سی پیغه که ولسوال زای پا زای و اغا سقوط کرده؟
مغالتا سو تعمیرن دلودو ده کار ده پره سی نوی تعمیرات هم جور شوی ده سابقه هم دی دوا سازر حال تا مغ بیزونه لرو دی ورده میلی دی پولیس و بیزونه طول فعال دی حال تا نظامی عملیات شروع دی امیدوار ایسی وضع ډېر در تغییر وکړي او ټول هغه ساعت سه لاس وتلي دي بېرته لاس راشي
نوي ځواکونه مساقلات استول شوي دي
بله بله واه استول شوي دي
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و چې د دې ولایت د مساکله ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. ښاغلی میرزا خان رحیمی وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ازادي راډیو ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. د هلمند ځینو نورو سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې د ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. د هلمند مساکله ولسوالۍ د هلمند په شمال کې پرته یوه له مهمو ولسوالیو ده او وروسته له هغې سقوط کوي چې یوه اونۍ مخکې د نوزاد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وه. د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم طالبان نفوذ لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو وجود مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي او سند افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لویدیز ورسپنو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند ولایت کې د چهارشنبې په ورځ د ناټو د دوه سرتیرو د وشل کېدو موضوع خپره کړې ده. دا سرتیری د دوه بریټکونکو لخوا چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې پتنو په یو پوځي اډه کې وشل شول. نیویارک ټایمز وایي په دې بریټ کې دا وشل شو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی. ګارډین ورسپانه هم په هلمند کې د دوه بهرنیو عسکرو د وشل کېدو رپورټ خپور کړی دی. ورسپانه وایي بریټکونکو هم د نړیوالو سرتیرو په ځوابي ډزو کې وشل شوي دي. دا مطلب لیکونکی وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونه یو له جدي ستونزو بلل کیږي. دا ورسپانې په وینا د هلمند پیښه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو لومړنۍ حمله ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د فرخوندې د قتل پړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د دغه افغانې وژل کېدو د خلکو غوسه او غږ پورته کړ خو په دې قضیه کې عدالت په بشپړه توګه تامین نه شو. واشنگټن پوسټ لیکلی دی د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د کابل د سیند پر غاړه له هغه ځای کتنه کوي چیرته چې فرخونده وژل شوې وه. اکثره کسان په دې باور دي چې د فرخوندې په قضیه کې څرنګه چې په کار وه هغه شان انصاف نه دی شوی. 45 کلن محمد سلیم چې د مزار شریف اوسیدونکی دی واشنگټن پوسټ ته ویلي په کار خدا و چې په همدې ځای کې چې فرخونده ووشل شوه د هغې وژونکې په دار سړول شوي وای. د مقالې لیکونکی وایي د فرخوندې د وژنې په عکس العمل کې د خلکو مظاهرو او غوسې دا هیله پیدا کړه چې قانون به عملي شي خو اوس دا امیدونه او توقعات مخ په کمیدو دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د فرخوندې په قتل کې زیاترو تورنو کسانو ته یا خو سزا ورنکړل شوه او یا هم په هغه سزا محکوم نشول څه ډول چې په کار وه. ورسپانه لیکي د فرخوندې کورنۍ او د ښځو د حقونو فعالانو ته چې د عدالت او انصاف لپاره جنګیږي راز راز ګواښونه هم شوي دي چې دا پخپله د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د خوست ولایت شورا غړي د ملي یووالي د حکومت هڅې ناکامې بولي. دوی وایي په تېرې یو کال کې نه یوازې دا چې د خلکو په ژوند کې ښهوالی راغلی بلکې بیکاري هم زیاته شوې او د پانګې اچونې لپاره د پانګوالو لیوالتیا هم کمه شوې ده. له خوست نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا شمیر غړو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه. کچېرې د ملي یووالي حکومت چارواکي امنیت بیا رغونې او نورو ستونزو ته جدي پامونه کوي ښایي په دې هېواد کې سیاسي او امنیتي حالات نور هم کړکېچن او ستونزمن شي. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی د نامنیو د ډېرېدو او د خلکو په منځ کې د بېکارۍ د ستونزې لاملونه داسې په ګوته کوي.
اوسمهال موږ وینو چې د ټول هېواد په کچه د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي.
واک پر سر د حکومت د دواړو مشرانو له لورې شدیده سیالي روانه ده. د تمې خلاف د وړ کادرونو پر ځای یو ځل بیا د افرادو په ګمارنه کې تنظیمي، سمتي، ژبني او د دواړو لورو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو مقرریدل د دې سبب شوي دي چې په هیواد کې ناامني، بې بندوباري او بیکاري ډېره شي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل وایي چې سرمایه لرونکي خلک اوسمهال نوي پانګونې ته زړه نه ښه کوي او ځینې خپلې پانګې بهر ته لیږدوي.
د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو مشکلات، ستونزې ورو په ورو په ډرېدو دي. کاروبار په ټپه ولاړ دی، امنیت ورځ په ورځ خرابیږي. پانګوال خپله سرمایه د افغانستان څخه خارجو ملکو ته وباسي.
د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي د امنیتي ارګانونو په منځ کې نه هماهنګي او په وسلوالو قوتونو کې په شخصي او ګروهي روابطو د قمندانانو او آمرینو ګمارنې په دې هېواد کې ناامنۍ ډېرې کړې دي.
تاسو شاهد یې په هلمند کې جنگ روان دی، په کابل کې چاودنې کېږي، په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. داسې ځای نشته چې موږ بشپړ ووایو چې دلته بشپړ امنیت تامین دی. نو علت یې دا دی چې په امنیتي ادارو کې هماهنګي نشته، د امنیتي ادارو څخه قوي حمایه نه کېږي او قمندانان یې د مسلکیتوب پر ځای په روابطو ټاکل شوي دي.
د خوست ولایتي شورا غړی کفیل ریحان په افغانستان کې د موجودو ستونزو له عمل د فساد موجودیت بولي.
د دې پر ځای چې نوی حکومت د فساد سره مبارزه وکړي او مفسد خلک عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني، دا ډول خلک تر اوسه هم په قدرت کې پاتې شوي دي. نوي کسان هم د روابطو په اساس مقرر شوي دي. هر مامور او مدیر د ملي یووالي حکومت د یو چارواکي لخوا حمایه کیږي او د قانون په اړه له هیڅ هم ترس او ویره نه کوي.
د یادونې وړ ده، د خوست ولایتي شورا غړي داسې مهال په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه په ډاګه کوي چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په موساکلا کې افغان پوځیان د یوې سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ څخه شاتګ ته اړ شول. د دې ترڅنګ د هېواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او پکې جګړې روانې دي.
په کابل کې هم بیا اکثره بې وزګاره کسان پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی لپاره د کار موندنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې په ساعتونو ساعتونو د ښار په څلور لارو چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت د بیکارۍ په وړاندې جدي اقدام ونه کړي نو دغه ستونزه به زیاته شي او پر ټولنې به هم ناوړه اغیز وکړي. خان محمد سین ته به غوږ شو.
په افغانستان کې یوازې ناامنی او سیاسي او اقتصادي ستونزې نه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، بلکې د کار نشتوالی بله لویه ستونزه ده چې کارګران ترې شکایت کوي. د کابل ښار په مختلفو واټونو کې د کار په تمه راټول شوي په سلګونو کارګران وایي چې کرۍ ورځ د کار په تمه وي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کابل ښار د پل خشتي جماعت مخې ته د سلګونو کارګرانو له ډلې څخه ظاهر نومي آزادي راډیو ته وویل:
سبای وزم څلور بجې هغه چلاشم نه لاسې ولس دوه لس پورې ناسم کار پیدا نشي. کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي لاس ورځې مونږ ته نه پیدا کیږي. هغه یوې ورځې ولا که یو منکه چالو پیسې مونږ د ورځې پیدا کولای شو.
یو بل کارګر وایي: هر ورځ د کابل ښار جلا جلا واټونو ته وروزم، تر نورو په لږې مزدورۍ کار ته غاړه ږدم خو راته نه پیدا کیږي.
زمونږ مشکل دا دی چې اوره مونږ ته مزدوري نشته. د چوک ته سار لاړ شو، لس یولسو پورې لاړ شو، دا ځان ونه سړی کې یو مزدوري په کار شپېته مزدوران له آخره منډې پسې وي. اور ته په سل زه په پنځوزم ټاینه ماته د نن ورځې باندې دېرش وي مزدوري پیدا شي سار نه مازدیګره پورې خټو زی کوم.
بل کارګر چې لال نومېده او له سیرې او جامو تر ټولو بې وزله ښکارېده، خپل ګریوانه ته لاس واچو او په چغو چغو پر حکومت داسې غږ وکړ:
آجولو بیادر گوش و کباب از بیادر پلاو و چلاو میکنم. ما نان خوش نمیافیم، امیال توال صبح چای نخوردیم. رئیس جمهور خودشان وعده کردن، از وعده خودم نشد. از این دو تا سه تا رئیس جمهورای ماست، اینا بشینند حل کنند.
په افغانستان کې د کار نشتوالی له پخوا راهیسې یوه ستونزه وه، خو ویل کیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي، چې 1 میلیون یې په دولتي او خصوصي سکتور کې او 100 میلیونه یې په کرنیزو او شخصي کارونو بوخت دي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادي راډیو ته وویل چې د وزګارو کره شمېره معلومه نه ده، خو میلیونونه د کار جوګه خلک اوس هم مطلق بیکار دي. ښاغلی قادری هم له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې کمولو ته عملي اقدامات وکړي.
کار حق هر افغان است، مسئولیت دولت مردای ماست که کار ایجاد بکنند. اول
کار د هر افغان حق دی، د چارواکو دنده ده چې کار پیدا کړي، امنیت رامنځته کړي او بیا د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې د فابریکو په جوړولو او د نورو پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دغه ستونزو ته په کتو سره په دې وروستیو کې هسې تیزې شوي چې د افغان کارګرانو ستونزې کمې شي. د دې وزارت د حقوق او قانون رئیس حسام الدین طالقانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت کار و امور اجتماعی تدابیر خاصی را گرفته، از جمله ایجاد کمیته ملی عالی کار است. انشاءالله
کار او ټولنیز چارو وزارت ځانګړي تدابیر نیولی. د دې جملې نه د کار د ملی عالی کمیټې جوړول دي. دا کمیټه به په نږدې راتلونکي کې په خپل لومړی ناسته کې په دې حق له نورو ارګانونو ته پالیسی جوړ کړي، بل دا چې له یو شمېر هیوادونو سره د افغان کاریګرو د استخدامولو تفاهمنامې لاسلیک شوي او هڅه کیږي دا تفاهمنامې له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک شي. دا اقدامات به شته ستونزې کمې کړي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک دا هم وایي اوسمهال هره ورځ په زرګونو ځوانان د بیکارۍ له امله غواړي چې ځانونه بهر ته ورسوي. دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیکارۍ ستونزه هواره نه کړي، ځینې خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د مخالفینو لیکو ته ورمخه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناامنۍ او د بیکارۍ له ستونزو سره سره له ګاونډیو په تېره بیا له پاکستان او ایران څخه افغانان بیرته خپل وطن ته ستنېږي. له بلوچستان څخه هم په وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
له پاکستان افغانستان ته په خپل خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ په 2002 میلادي کال کې پیل شوې چې د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې تر اوسه 3.9 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په بهیر کې سږ کال تر تیرو کلونو زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ کوټې ته څیرمه په بلیلي کې له لورلایي او کلاسیفلا سیمو راغلي شاوخوا اویا کورنۍ په یوه ځای آماده وي چې افغانستان ته کډه شي. د یو این ایچ د دفتر ویاند جویریه ترین په اړه آزادی رادیو ته وویل
2015 اوس پوری په بلوچستان سره نظر سره زیات افغان مهاجرین تلل دی افغانستان. نن 500 سره زیات کسان روان دي هرات افغانستان له مشل زر سره زیات ورکو یو کسته هغه $200 کیږي. بلوچستان سره خو دا کم کسان روان دي لورلای او کلا سفولا سره، نو دی خپل ازي والنټری ریپیټریشن کوي. په بلوچستان کې دا رقم نه کې پولیس دي ته تنگ
پروان کال کې له پېښور او پنجاب ایالت هم د افغان کډوالو ګڼ شمېر داسې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د پېښور تر پېښې وروسته یې د پولیسو له ځورونو شکایت کاوه. خو له بلوچستانه ستنېدونکي افغانان وایي چې دوی نور په خپله خوښه په خپل هېواد کې ژوند کوي.
زما نوم خیرالله دی، د افغانستان د کندوز سیمه دلې پټانکوټ کې اوسېږم، لورلای کې.
اوس دنن څو کورنۍ تاسو افغانستان ته ستنې
وئ؟ انشاءالله تقریبا 80 نه یو کور یو.
دا په خپله خوښه ځي؟
انشاءالله
خوشاله یې؟ نه
ولې نه خوشاله، خپل وطن ته ځو. کوشش دا کوو چې خپل کوچنیان ته تعلیمونه تعلیمات ورواچو.
محمد میر کندوز. بس زو د خیر خپل ملک شکر خوشاله وو.
ډیر داسې افغانان چې تللي دي کله یې روزګار نه یې ځکه نه بیرته راغلي.
یا بیا نه راځو، هغه مو چې ولاړو بیا نه سره تلای پښون بس پرېږدي.
د هرات ولایت دوه ماشومان چې له لورلای سیمې ستنېږي وایي دلته یې هم ښوونځی وایي، په وطن کې به هم خپل ښوونځی وایي.
افغانستان
ته ځي؟ نو خوشحاله یې افغانستان ته ځي؟
ډېر خوشحاله.
تا تعلیم نه ده کړی؟
کړی.
سکول دې ویلی که د ملا سبق وایي؟
سکول مې
وایي. څو جومات؟
دوه مې سکول مې وایي.
نو په وطن کې به هم وایې که یا؟
وایي مې.
نو څه غواړې چې څه شی جوړ شي وطن ته خدمت وکړي بیا؟
مالي وایي. جنرال سکول مینو نه سکول کوي تری کلاس کې اوس ایرات لرو.
خوشاله یې کنه؟
خوشاله.
څومره خوشاله؟
ډیر.
اله ته جوړ لایک خپل ملګری خود نه پریش کړي. پریش
پریش
هغه څه خفه یې کنه؟
یم اوس ایرات ځان خپل ملګری مې ډیر یادې موږ به کېر سر کوي بس مې ډیر یادې ما کله سپېلو.
په کوټه کې د افغانستان د مهاجرونو د ریاست رئیس حبیب الرحمن شمس هم د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته راغلی وو. شاغلی شمس وایي د افغانستان اوسنی حکومت په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته اوس زمینه برابره کړې چې په زیات شمیر سره خپل هیواد ته ورستانه سي.
او د مشر مخول ماجور لپاره موږ ته پلان لرو خپل د شرکتونو یو لپاره د کورنۍ سره موږ ملاقاتونه کړی دي کوم کوم ته موږ غوړي سره موږ ته شورا موږ نه ویل دي داخله خپل په خبرانی دي د بزونی شي موږ چې څومره ورته کې موږ سټاف دی او موږ کوم معلومات ته رسیدو د ورځې دیش کړي سلويخ کړي لاس کړي شل کړي روزانه عادي حالات کې روان دي تقریبا چې د کورنۍ کې اتیا قسم راځي او شپته قسم راځي کنه مختلف فصل قسم راځي موږ پروسه ډیر تیز روان ده ان شاء الله حکومت دې توجه چې اول کړي دې توجه دې خپل وړاندې لپاره کړو چې خپل تر توګه شي
درې ورځې وړاندې چې په کابل کې د افغانستان پاکستان او یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې او پکې موافقه شوې و چې افغان کډوال د 2019 میلادي کال تر پای پورې په پاکستان کې ژوند کولای شي خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی چې آیا تر 2015 میلادي کال وروسته به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به هم حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د هلمند والی وای چې د مساقله د ولسوالی د غوسیمو د بیرتنی ول لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپا او پرون سهار وسلوالو نیولې وي داخل شوی د چنند ترکمنستان ولسمشر د یو ورلود بپلاوی په مشرۍ کابل تراشی قربان قلی بردی محمد او فایلی چې افغانستان ته دغه سفر ځانګړی اهمیت لري د ناتو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې وطن وجل دي چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم اغوستي وو ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې نور زندانی ایرانیان خوشی کړي د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری او د هغه مرستیالان د مسکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې د امریکا په ختیځ کې د ورجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په وی بیړۍ کې چې ماجل لیک دوي موندل شوې دي او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ایز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته لوستلې شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ متل په ټولنه کې څه ارزښت لري او خلک ولې متلونو ته ارزښت ورکوي دا ځل د ژوند په شیبو کې د متل موضوع څېړل شوې ده د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ دواړو ولسمشرانو په رون په موسکو کې تر غونډې وروسته خبرلان ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي او دا روابط ورس تر ورځې ښه کیږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلی شي په ځانګړې ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبري وکړي څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي السیسی همدارس د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په روسیې څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده د مصر ولسمشر زیاته کړه چې ولادیمیر پوتین سره د سوریه او فلسطین پر شخړو هم خبري وکړي
في هذا الصدد بشكل خاص على ضرورة تحقيق
بدي برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریه د شړو پر سیاسي حل لري د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطینی قضیه پر اهمیت د فلسطینی ولس پر قانوني حقوقونو او د خپلواک فلسطینی حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ
القدس الشرقيه
د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهره ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دوړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا ل تروریسم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه و او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو؟
جګړه دوام نړیواله جګړه بیا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان دا او د سازمان بلخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نو وغوړي چې دا مسایل ته باید خاتمه ورکړي او یا هم په جګړو کې انسانان له بینه ځي د موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږی اعلامیې یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورول چې باید اتمی غتر سره کی نو د دې لپاره وروسته لغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیې امضا کیږي او د غیر اعلامیې یو د شرطونو ایجاد د سهار هغه مملکت سي یا هر هغه واسه په دې اعلامیې کې د مزاکوی یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد پونم دی بشری حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډې لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونه کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا خپل هیوادونه دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي او د دې لپاره سودی خپل ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر ستونزمن کار دی د دې لپاره چې خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست نظر په غو مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په غو په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادي کې اوس اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غونم لاټر کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واځ کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې کولای شي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی.
ډیر مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه کوم معلومات راکې خوښ بسو؟
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطو نه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کلاسې د قانون په اساس باندې د اورګانیا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول حق کارونه قانون په چوکاټ کې کاغد جزاري قانون په چوکاټ کې د کاغد مدني قانون په چوکاټ کې د کاغد پولیسو قانون په چوکاټ کې د یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو ور دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکړم په لاپسا یو نه یا په دالاس یو نه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه کپ دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسون تر سره کړی دي.
لکه څنګه مو سم مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون جوړښت اصلي اهداف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي، خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کله په 14 د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، لږې مخته نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. اګر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه، مونږ ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا د سره خلکو د پوهاوی کشل وړ کی یو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په اړه کې د دوی د حق او حقوقو په اړه کې د خلکو د حقوقو ملاتړ وکړي. پیغو جوړ کړي چې دوی حقوق نقص کیږي یا دوی سره ستونزه سره مخامخ کیږي، پیغو کې دوی سره ملاتړ وکړي او پیغو جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي، له دوی سره د حقوقو په اړه کې مرسته وکړي. لږه جمله نه بازه ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې 1,000,000 انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابیلې کټګوري شاملې کې، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آگاهي جلسې دایر سوي دي او دوی توانېدلې دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقونه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 1,500 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په 400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالي قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهی سوي ده، په محاکمو کې له سرانوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیس سوي دي، تر هغه دوی خپل قانوني مسیر ترلاسه کوي. او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او ژوندونو نه کتنه سوي د سپیږی کې 15000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دې نه ستړي کېدونکې مبارزه او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه راي وتلې دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده. تقریبا 20000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش راغلي دي او د بشري حقونو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوي ده. تقریبا 4 میلیونه مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که دی بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکه در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی. تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلا مسائل بندی و او آغا طولن تا ورکړل سوی دي خلکو د دې تورنیدل د سلیغنه استفاده وکي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 نوي د سجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسون له خوا چې کش سوی یا پیدا سوی دی سی باقی دیتا دی رسیدگی یا دی رسیدلو یا دی قانونی مسائلو دی بررسی پا دولت فوراله لری سی دولت سنگ کولیسی سی دی مسائلو تا دی بشری اکون خپلوا کمیسون تقریبا پا دی دیر لسو کالو که دا موضوعات یا دا مسائل تر سره کردی.
قدر من آوردون که دا وزمور دا دی اونه دا اساسی او بشری حقوق و خپروانه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي خبرې به که غر لوی د بسره لار دی مرته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
دی دغه کس خبرې ولې له تاثیر ډکی او ژر زړه ته غورځي. هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیرناکې پانګې کار اخیسته نو ځکه یې خبرې تاثیرناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیز پانګه د زمانی په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په ارت لمن کې د سترو ملی او فکری ارزښتونو توم ناخلی. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړي. راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لورو ژورو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثيل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او معنوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼه کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان حس شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمن شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو، استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یوه خبره بیا بیا منځ ته راغلې چې نتیجه همغه راوځي، هغه نه متل جوړ شوی او دا متل دا سند چې یو وار سرناسی او خپل سره یو شی جوړ کړی شهرت ته ورسی دا په ولس کې دومره خبره به عام شي چې هر یو د کانی کرخه حیثیت لري هر متل یعنی هغه بی ځای بیان ده دغه چې وای هر عمل د لارې مل تاسو وګورئ چې دا ثابت ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خوځدکی کې ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي دا وړاندې کوي او هغه کې طبعا آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مساجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید زده کېږي دا هم هغه څه زده کېږي، او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پې کېدای شي، نو ځکه هغه خلکو ته زده کېږي، داسې نه پاتې کېږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي معادل په فارسی ادب کې هم پیدا کېدای شي.
ښاغلی حق پال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هیڅ تغییر پکې نه دی راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته ده صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنې او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري دیارې ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي، چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسو وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه چې هغه پکې خوندي شوي دي، او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هیڅ کوم تړاو نه لرو کنه، لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه عنعنه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي. هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څنګه وي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي:
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه لري، اجتماعي بڼه لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې دا چې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولی متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کنړ ولایت اوسیدونکو ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړۍ را په دی خوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دا یو تاریخي پس منظر لري، کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو، ځکه موږ متلونه د خپل خبرو د پخلي لپاره راوړو. د غلط په جرګو کې کوي، کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یا د نجونو په سر، یا څوک مړ کې، همدا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي لپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات لپاره استعمالیږي نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه خو بیا د شعر غونتي خو بیا ډېر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په جون کې استعمالیږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي، ژرنده کړه پلار ده هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زه مور کو. دا متلونه دي تر شا یو تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه به دي کې پرته ده. وی چې که غر لوی ده په سر لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څونه تل یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنج کار سمخه ته پروتي، ولیکن ته کوشش وکې بس تل شي.
اوریدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوا یو نیمه. ایا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې هیلګي او ډیر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو سیدون کې ثواب خان د خپل کلی کیسه کوي.
نو داسې د موږ فکر لکه خپل داسې مشران ستاسو داسې جرګو مرکو کیږي نو هغه خپل داسې یو مشر موږ لروسي هغه خبرو کې مطلب ډیر کاروي نو دغه خبر ډیر تاثیر نه کی ډیر تاثیر لري انسکه موږ خپل ویل داسې مطلب د خبرو د فخوال لپاره یا تاثیر دی هغه یا ارزښت دی هغه زیاتوي نو خپل دی هغه توجود راجل فکول لپاره دا ډیر استعمالوي په دې خاطر باندې نغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فائدہ کې او فائدہ کړایم د په دې خاطر چې د مطلب ډیر خبرو کې استعمالوي
د پکتیا اوسیدونکو رحمت الله رحیم زای بیا وایي چې مطلب لیوي سیمي و بلیته فرق کوي
مطلبونه تر سیمه پورې فرق کوي امغه یو مطلب مفهوم او غمنځپانګه یو وی خو کلمات تغیر وی مثلا د ختیځ سیمه کې یو مطلب وی خو امغه هدف یا غوی خو کلمات بیا په بل سیمه کې توپیر لري یعنی په یو سیمه کې یو ډول باندې ویل کیږي بل سیمه کې بل ډول باندې ویل کیږي او زیاتره مطلب نشي دي د پخو خلکو د زړو خلکو لخوا ویل کیږي او د خپل خبرو د تقوی او د خبرو د لا تنګښت لپاره دغه مطلب استعمالیږي
مطلب دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي د زمونې په تیریدو سره کڅه هم ځینې مطلبونه خوندې شوي خو یو شمیر بیا امر شوي او یا هم د مرکېدو له ګواښ سره مخ دي د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان خپل وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده
هغه د خوشحال خان خبره به هیڅ سم دلته راوړي چې پښتو له هڅې بکره پراته ده چا یې پلو له مخه وانه خیست پښتو له هڅې بکره پراته ده او دا په خپل د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي زما په خیال یو اخر رساله پرې لیکل کېدی شي په فني اړخ کې که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ استاد په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک مطلبونه وسیړي پښتو مطلبونه را جمع شوي دي ډېر که هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي دا راټول شوي دي اکثرا خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي خصوصا بیا د استادانو بیا د علومو د اکاډمۍ چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وسیړي لکه شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی کار دا معنی چې هغوی دا راټول کړي دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده څومره چې په لنډیو کار شوی په ده کار نه ده شوی که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده
مینوالو دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خده که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسونکې کار دی مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پری خودل د ژبې د ورکیدو سبب ګرځي نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه هم دلته پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کوچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شميره د 44 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ما جانوي ويلا انا ديرا خلي واي ما Shaista divai vai